درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو دي ازادي راډیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیل هم له خبرونو کوو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغه افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې چارې عمومي چې غواړي امریکا کې پناه واخلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې وویل ښایي د هغه کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ټرمپ د کډوالو لپاره د نورو مرستو جزئیات ورنه کړل، خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو له شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا د جوی بایډن د ادارې لخوا د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکړ. دوه افغان کډوال هغه مهال انقره ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د یو ډیران د پاکولو پر مهال د میتان د ګاز نیول له کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل چې انقره ته څیرمه د څارویو په یو فارم کې د دوو افغان کډوالو مړي موندل شوي. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي، خو د میتان ګاز له امله بې سده مړه شوي دي. پلټنو ښودلې چې دوی د سې شنبې د ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړي د چهارشنبې په سهار را وستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومیږي. د ځایي رسنیو د رپورټونو لمخې دواړه د افغانستان اتباعو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره څیړنې پیل کړې دي. دا طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 300 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو څخه تر خوشی کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یاد وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه په یو پوسټ کې اعلان وکړ چې دا کسان د تیرې اونۍ په لړ کې خوشی شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. یو ورځ وروسته هغه چې د لبنان د حزب الله عمومي شټنګار وکړ چې دا ډله به خپلې وسلې پرمځکه کې نږدي، د لبنان ولسمشر اعلان وکړ چې هېواد یې پرېکړه کړې څو حزب الله نورې سیاسي او ملیشیا ډلې بې وسلې کړي. د لبنان د رسنیو د رپورټ له مخې جوزف اون د پنجشنبې په ورځ په بیروت کې وویل چې وسلې باید واسي د لبنان د دولت په واک کې وي څو وکولی شي خپل حاکمیت په ټوله خاوره پلی کړي. جنرال اون چې د تریوی مودی مخکې د لبنان د پوز کمانډانو زیاته کړ چې ټولې هغه وسلې چې له دولت د باندې د حزب الله په شان د وسلوالو ډلو په لاس کې دی باید راټول شي. د حزب الله او نورو ډلو وغوښتل چې د وسلې انحصار د اصل چې یوازې د پوز په واک کې ملاتړ وکړي او دې غوښتنې ته په پوره مسولیت ځواب ووایي، ځکه چې د په وینا دا یو برخلیک ټاکونکې مرحله ده چې پکې نور تحرکات نشي زغمل کېدی. د 15 لویدیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځنی کانفرنس لپاره تر ستو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نیول بارو پرون په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړه ویلي په نیویارک کې فرانسه له 14 نورو هیوادونو سره یو ګډ غږ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لایې دا کار نه دی کړی چې مکسره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې لته له روسیې د وسلو او تیلو پیر دی. دغه اقدامات به د انګیس له لومړۍ نیټې یعنی له سبا عمل شي. ډونالډ ټرمپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شوو مسي محصولاتو او د مسو پر مشتقونو 50% تعرفه وضع شوې چې له نننۍ یعنی ورځې یعنی پنجشنبې څخه به پلی شي. د ترمپ دا پرېکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به د واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. او د امونه هنګانو د شپږیزه کرکټ لیگ د لسم پړاو تلولي خپل کړ. د شپږیزه پایلو بنند مساینک اتلانو او د امونه هنګانو ترمنځ وشو. مساینک اتلانو سیال لوبډل ته د 122 منډو هدف ټاکلو. د اتلانو لپاره رحمان ګوربز ذات سل ویخ منډه جوړ کړی، خو د امونه هنګانو لپاره عظمت الله او مرزي تر ټولو خطو پچونه وکړه. د څلور لوبغاړي وسوځول. د مولي ترڅنګ عبد الله احمدزی هم غوړه تو پچونه وکړه او د 22 منډو په بدل کې په درې ویکټو درې ویکټونه ترلاسه کړل. امولو ډلې په اسانۍ هدف پوره او د اته ویکټو په توپیر مساینکتا ماتې ورکړه. حسن اساخیل په څلور د شتوپونو نیمه سلیزه بشپړه کړه. دا پرله پسې دوهم ځل دی چې امو د دې سیالیو اتل ولي خپلې. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا کډوالو نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو ورښتونو، سیلابونو او نورو طبيعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. دا بم په ریپورت کې واوري چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي افغانستان کې د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ یو له هغه هیوادونو نه دی چې له سخت ناورین سره مخ دي. دا بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغانانو د جبري ستنولو پروسه سمدستي ودرې. دا به مورې چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي د داعش خراسان څنګه چې مرکز په افغانستان کې دی د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنو او ټولنیزو رسنیو له لارې خلک افراطي کوي او د مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ دی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغان کډوالو جبري ستنول ودرې. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د ستنولو له خطر سره مخ دي چې ډېرې د طالبانو د حکومت لخوا د زورونو او خصي بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ کېدلای شي. بلخو ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زور ایستل شوي د اسانتیاوو له نشتون شکایت کوي. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایران د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو له ګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسانونه باسي چې په ټکو یې د طالبانو له زورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل دغه شان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتون کسي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل ویبپاڼه دیخ پور کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکو یې په ځانګړي ډول له اسرائیلو سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلې چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او زورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانسوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې منیسې عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلی ده.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
موږ ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ یو او اوس ایران کې یو هر شی بد جبري ستنونې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې لخپلې اته کسيزه کورنۍ سره لدې هوا د استلسوي او وست فاریاب ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومانو سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلل سویو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
خدای ته مارې ژوند درو ګرمي هر مرده بودن نه
خانه داریم نه جا داریم دار و ندارم هر از خوش رقلی و تروس هیچ دول مرسته نده ترلاسه کردی ما شما مطول نروغن شوی نکته او چه مرشی حتی تر دکتر ایور لای نشو خواره او با هیچ نلرو تر خیمه لاندی جون کهو ایران که مو هر چه پاتی شول او دلتا هیچ هم نلرو
که څه هم طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان او په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنېدونکو ته د اسانتیاوو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 13 کابل کې یوې غونډې ته وویل، په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,04,000 افغانان له پاکستانه او دغه شان 15,000 له ترکیې هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
دا کډوالۍ نړیوال سازمان رپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو درنو واورو لامل زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې افغانستان کې اقلیمی خطرونه مخ په زیاتې دودي. دغه سازمان زیاته کړې چې د 2015 کال په لومړیو درې میاشتو کې سلګونه زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی نورو ولایتونو ته کډه کولو ته اړ کړي دي. تفصیل د زماده همکاري په ریپورت کې.
په ورسته یو میاشت کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدید اورښتونو او سیلابونو ورسته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې د روان میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,05,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% یې د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,09,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. آی او ایم ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. آی او ایم دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لویه اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی یې د بیا رغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل،
به اثر سیلابایی که در استوالی بغلانی مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه راغلل، زمو کرونه او دیوالونه ویجار کرل، مکته مالی زیانونه وراول. زلخ پلو ما شمانو سرمه و تختیدم او کابل تکده شوم. مک مرسته تا ارتیال رو او مرسته وارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
موږ ځمکې چې دی هغه تیر کال چې سیلاب وړي دي هغه په ځای پاتې دي، نو تر 100,000 زیات شخصا مخ ساره لیدلې ده او همدارنګه سا کال تک بیا سیلابونه را آلال در قوی سیلابونه و پا دیکی هم تقریبا تان ها ما یو لک افغانه خساره لیدلی ده و سا کال نور عوادیس و یه لک غنم ور کرده و نور نموسات و حکومت ایچ هم نکومک کرده یعنی توجه کرده.
ده یادوانی ده چی ده ملگرو ملتون و ده بشری چارو ده همغاگه دفتر اوچه هم ده جولای پا وویستم پی و راپور که خبردارای ور کرده و چه افغانستان دروان کال پا وودی که ده اقلیمی نورین الازیاتی دون کو پایلو وچکاله او بیساری گرمی د سیلابونو له خطرونو کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفیدو سره مخ دی. له دې مخکې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC هم ویلي و چې د څلور لسیزو جګړو لامل د طبيعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغیزو پر وړاندې د افغانستان زیات منیدو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو، وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي چې افغانستان د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزي په مناسبت په یو ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخي کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختيږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزي په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 مخبور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پیش از 3 سال است که زنان و دختران
لدرې کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
ټولنیز مواجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه هم تړلې دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د ښځو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې دغه ډله یعنی طالبانو ښځې په خپلو کورونو کې زندانی کړې دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. جبري کډوالۍ، فقر او بیکاري زیاته شوې او زندانونه له بې ګناه انسانانو ډک شوې دي او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابې په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري یې وړي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال راهیسې واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غرازي دوی په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
له خبرونو ور اخوا
مګګل ازادي راډیو ناوړی دوستانو په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو د ټولولو وخت یې ګڼ بغداران شکایت کوي چې لایوي خو لارې حسینه دي چې دوی تازه انګور صادر کړي لبل خوانه د ممیز جوړولو د اسري او معیاري فابریکونو شتوالي د چارم ستونز بنه کړي چې دوی ممیز جوړ کړي او هغه بیا بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د سنا کاکړ په ریپورت کې پر تفصیل اورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کارونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولیږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل پاتې دي، نیم مې اخیستي. او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات خو نشول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي چې له دې اندازې 30 سلنه یې وچیږي او ممیز ترې جوړیږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5 سلنه تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای 2023 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 بزمکه کې جوړ شوی چې په کلنی ډول د 10 زره ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤلی نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې دې فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3 زره باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پوری
رسیږي.
د نوموړي په خبره دا مهال دا فابریکه 2 ډوله ممیز، سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستې په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی.
مخکې له دې چې زما بل همکار بله خبري مجله درته وړاندې کړي، پرون د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې پدیدې د قربانیانو په اړه د پوهاوي لپاره لمانځل کیږي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې انساني قاچاق پکې تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کیږي. په دې اړه رپورټ اورو.
فکر وګو کې قاچاق برا انسانو را مثلی
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیت ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موري وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا چې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون بلا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وای
روزای سختې راته
ډېر سختې ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی وو. په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړو.
دی وایي د ومیشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې وو او وروسته د مدیتراني د بوللاري افریقایي هیوادونو بیا اروپا ته ورسید. خو په خبرې ډېرې ملګروي په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړې.
تور سخت مسیر دشوار او امید زندگی
ډېره سخت ده، نه د بهر لاري او نه هم د ترکیې لاري امکان لري. اصلا په دې لاره تک له مرګ سره لوبې دي. انسان داسې کیږي لکه چې غوښه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي او بیا هلته د ډیپورټ کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درویش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شوی. په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري لامل یې هڅه وکړه چې د قاچاقبرو په مرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
همداسې ده لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، که ورسېږي ښه تر ښه او که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو تومنشه کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس مایوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې د چهارشنبه د جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق خوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزي ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق خوړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکاری او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یونیچسیار د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هیواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي. خو دې سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شویو قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولی. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده، د انسان د قاچاق د دغه جرایم په اړه باندې مشخص قوانین وجود نه لري. بناً نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلی چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي او د اول ځل لپاره 1 کال زندان، د دوهم ځل لپاره 2 کاله زندان او د دریم ځل لپاره د 3 کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاقبران کاران ونیسی او کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې سنځې ته رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی. استفاده پای ته ورسوي د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنې شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شعار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقونو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ وېسته وخت مو هم تر هندې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغلاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبيعي عکس العمل دی. یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبيعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان یې د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله په وړاندې دوی وړاندې کوي همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا کچیر خوش اوسي یا د خوشاله وي، د د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې چی ده. کچیر خفه اوسي، کچیر مثلا ځینو وختونه زړتنګي اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان شو پیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درکړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درکړي. خپل احساسات چې وپیژني، دی کولای سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درکو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لیرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه په ښه ډول سره اداره کوي نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیش په وړاندې که زه داسې غبرګون وشیم که دا احساس زه لرم نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې یعنی که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه سي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې د خپل احساس وپیژني د یو پیش په وړاندې مثلا که د خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې په قابل شخص یو بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسي هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي. د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپلو حالاتو او اړتیاوو په حق له شه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو نو معلومه خبره ده مشاهدونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو، نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو د خپل ورځنی چاره کې، په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپل احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپل احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پیښه وسو او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچې کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې دا کار حتما وکړئ چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غو سرچینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غو سرچینه هم معلومه کی، د کمې پیښې، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کمه پیش وسو کم حالت سره زمخ سوچ مده احساس پیدا کی د دې احساس پایله څه کېدلی سي او دغه پښتني بيستاس سره مرسته کوي چې د احساساتو په در کې تاسو ته ورتیا در کې تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد در کې ورپسې د نور سره خبرې وکي هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور ور کسانو سره خپل د دوستانو سره خپل د کورنۍ نغړ سره خپل احساسات شریک کی او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور ور کسانو سره خبرې کوي د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي د خبرو پوجریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ته ښکاره کوي حتما مقابل لور تاسو پوښتې چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لرلو دلیل چې شي نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کی بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي مراقبه او ځان انعکاس وکړي د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کول او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړي ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړي مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي مثلا د یو چا سره خبرې وکړي یا یاداشت ولیکي یا خپل احساساتو په حق لیکنې وکړي خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینه وپیژنئ او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني د نور احساسات هم شه درکولای شي کله چې مو د نور احساسات شه درکړي نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر جوړې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم همداسي تاسو هم خپل احساسات کنټرول ولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته کې چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ کچیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا کبیا ځل تاسو پیښ سو تاسو په پوهیږئ چې زه د پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکارا کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا تر سره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرول کولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شي اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکي کچې تاسو هدف دا وی چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږي نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکي چې هغه فعالیت تر سره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راوخلی په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکي هر ورځ څو د حقیقي خپل د ځان لپاره وخت ورکړي خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي هر ورځ تاسو د څو پوښتنو ته ځواب ورکړي چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پیښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اوریدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوې او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی دی هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې د کچیر په راتلون کې تاسې په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه سپیش بیا ستاسو سره پیښ سي همداسې اساس بیا ځل تاسې وکي نو تاسې به هغه مال څه ډول چلن کول غواړي همدغه پښتنې ته ځوابونه وایس او دا فعالیت حتما تر سره کړئ چې تاسو سره د یوې هدف په ذهن آرامتیا کې مرسته کوي درنو ځکهونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لیوي د راتلون کې درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام منونه کی هلی میومنی درنو زده کوونکو هیره د چروغه جوړ به استه وخت مو هم تر دې محل په خیره سوالي تاسو ټول ته د نن ورځې البسته شرغلاس ته هم چنن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسره ورو نو د تل په سر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوستر اخرینې شی بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع د بدن او احساسات ترمنز اړیکې ترځو بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري زموږ احساسات نه یوازې د چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو نو زموږ بدن هم هغه ته ځنګړي عکس العمل نه شي چې دا غاړه کې د انسان لپاره ډیره مهمه او ډیره طبيعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو نو معلومدار خبره ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي زړه مو هم شډول سره فعالیت کوي زړه مو خوشاله وي خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي کیږي یعنی زموږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامي مګر کچیر موږ د غوسه احساس ولرو مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غوسه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیر زیاتې وي د وینې فشار مو هم لوړیږي عضلات مو سختیږي په ځنګړې توګه زموږ د لسونو عضلات چې دی هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غوسه په وخت کې سختیږي دا هغه فزیکی تاثیرات چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره په شډه ول سره نسو کولای هغه سره ورسو معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي کچیر یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري نس کولای چې بيداس په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساسات او اغیزه د چپړه باندې پرېشت کله چې هم اشتها مو ډیر کم وي یعنی خفقان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا همدغه د خفقان احساس ده هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې کچیر وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر په بدن کې نو زړه مو ډیر تیز درزیږي یعنی د زړه درزا مو ډیر زیات وي د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوال کله چې د وېرې احساس کو یم بدن ډیر ګرم سي د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړ سي لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ یي بدن مو د یخوال احساس مو شکو په بدن کې نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر د اسموش پر بدن باندې د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي چې کچیر مثلا موږ ډیر وېرېدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو بل هم د شرم احساس دي د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي د رنگ بڼه مو بدليږي بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي بدن تودوخه مو زیاتیږي د زړه ضربان مو تیزيږي
زرم ډیر ژر یا په ډیر چټکی سره غورځي، تر ځای ډیر زیاتې بدن مو ډیر ګرم یا مخ مو سوزر کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ او تاسې مثلا وویل د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشی په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل ښیي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس راځو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیرې غوسه ولرو، کچیرې مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډیر د فشار یا سرګردانی احساس کوم، یا مو سټرس ډیر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډیر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکار کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښېدي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې، یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیزه پرېږدي. مثلا که چیرې په غوسه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویریدلې وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بریدلې وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلېږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر دي چې زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم مو په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې، یعنی د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رځو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رځو چې د بدن علائم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علائم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوئ، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړئ. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډیر خوشاله یم، یا ډیر په قهر یو، یا ډیر په غوسه کې، یا ډیر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډیر پام وکړئ، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساسات سرچینه هم وپیژنئ. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډیر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا سا اخیستل مو څه ډول کیږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخه ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتېږي. تاسو حتماً یا د ډیر یخوالی احساس کوي، هم د ډیر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډیره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پر مولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی، هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري، یا پر تاسو باندې ډیر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام او سي ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار فشار چې پر تاسې باندې دی هغه هم راکم کی. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی، فزیکی فعالیتونه ډیر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لرئ، یا مثلا ډیر قهر یا خفه یا په غوسه کې یاست، تاسې هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټ کړي، او کولی شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسې مثلا ژوره ساه واخلي، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسې سرته ورسوي چې ستاسې د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته راټولی شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مو راکمه شي، کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په هکړه د هغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لار ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمل ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل، د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سره ورسوي چې ستاسو سره د احساساتو په دیت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422301
ہر نرگس کا یہ جام پر کھڑ ہر نرگس کا یہ جام پر کړ هر ګل بوټي یې یا غسو هر پان خمار ده هر ګلاب مشرب شتا نامست په سر لای دې دادا ماستو په سر لای دې دادا وو سبت کو بيد هر پان خمار ده هر ګلاب مشرب شتا نامست په سر لای خلوت کا کے خاموش ہوا شور دے سینے پہ خلوت کا کے خاموش ہوا شور دے تیرے بم پہ رہنے دے آشواز پریادے سو تیرے بم پہ رہنے دے آشواز پریاد دادم 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 کر لائے دے دادم سر لائی دے دادا اور سب تکو بیدر ہر پانا خمار در ہر گلاب مشراب شو دادا مستو سر لائی دے دادا اور سب تکو بیدر ہر پانا خمار در ہر گلاب مشراب شو دادا مستو سر لائی دے